سلام شه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ز شاین بونیری ما دغه یو ساته خبري غړې تاسو هرکلی کوم. پرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمین راپورونو تبصره ته وړاندې کوو او زمونږ ونیزه خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري، خو اړومبه د بشیر غواخنا د دې وخت خبرونه. په پاکستان کې له پرونی زلزلې د وجوشو شمیر څلور شته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کشمیر په مسله د نړۍ غبرګون سوړ دی چې د مایوس کړي. او نن په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین وروسته ورځ د خبرونو تفصیل. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې څلور کسان وجلي او تر 500 ډېر زخمیان کړي دي. تر ټولو ډېر زیانمن شوې سیمه میرپور ده. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاون دغلته خبرلان ته نن وویل چې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي.
هغه سخت مریضان چې په هسپتالونو کې دي او حالت یې ښه نه دی 15 دي. تر اوسه د مړو شوو شمېر 24 دی. ځینې مریضان داسې دي چې اوږد مهال لپاره ورسره مرسته پکار ده. موږ د هغوی په غوښتنه دا مرسته کوو.
تر دې مخکې د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ویلي وو چې 200 خیمې دوایانې او خوراکي مواد زلزله ځپلو ته لېږلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه دی. هغه بیګا په نیویارک کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل هند باید تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز یا کرفیو ختمه کړي او نړۍ دې د دې کار لپاره پې فشار واچي. خو هغه زیاته کړه چې دنیا د هند لوی مارکیټ ته ګوري نو ځکه پې فشار نه اچي. پاکستان د هند سره پر کشمیر دا ولري، خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر نه بیلیدونکې سیمه ده. نوی دلی د اگست په 15 د جمهور کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کا، وای دا اوس په بشپړ ډول په هیواد کې ورګډ شو. تر دې وروسته د مظاهرو مخنیوي لپاره ګرز بندیز ولګاو. امریکا په دې مسله کې د منځګړتوب غوښتنه کړې، خو هند ویلي کشمیري کورنۍ مسله ده او منځګړتوب ته پکې ضرورت نشته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن اینڈ ایڈ سیول پاور ایکټ نافذولو غندنه کړې ده او حکومت یې د لړکې سپیناوي غوښته. اسمبلی ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کونډي وویل د اکشن اینڈ ایڈ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک د آئیني حقونو نه محرومه شوي دي. د دې قانون سره امنیتي ادارو ته دا واک ورکړل شوی چې نیول شوی کس د نامعلوم وخت لپاره په جیل کې وساتي. د بشیر خونی یو فعال وکیل دا قانون په هایکورټ کې چیلنج کړی دی. د بجوړو مومندو تجارانو غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره تجارتي لارې د دوی په برخه کې پرانیزي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د بجوړو او کونړ ترمنځ نواپاس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړې لارې دې پرانیستل شي. د بجوړ چمبر آف کامرس مشر لالی شاه پښتونیار نن مشال ریډیو ته وویل د پوځي افسرانو سره هم په دې اړه خبرې شوې دي، خو په دې لړ کې کم ګام نه دی اخیستل شوی. د پاکستان حکومت تیر هفته د ترخم لار د تجارت لپاره په 47 ډول خلاص کړه. ویل چې د نورو لارو پرانستلو اراده لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبرلانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي داري نه نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې سا ورکړه. د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دي د خبرلانو ژوند ته پام وکړي. دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غني په کمپاین شوې وه چې درې کسان یې وژلي وو. طالبانو د برید زمری منلې ده. په افغانستان کې د سپتمبر 4 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو آخري ورځ ده. د چارواکو په وینا د امنیت لپاره د تیر په پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو مشر جنرال ذبیح الله مومند نن مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره عملیات کړي چې د ټاکنو ورځ په خیر تیره شي.
نادلی په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې مونږ څلور مرکزونه دي، هغه مرکزونه چې ټول د انفجاري مواد پکې وو او راوړل شوی وو په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو د ګډوډولو په خاطر دا مالو منځه وړی دی.
طالبانو ویلي وو چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په حملو سره ګډوډي. دوی په ځینو ځایونو کې حملې کړې خو چارواکي هیله مند دي چې د تیر په څیر به بیا هم افغانان په ډیر شمیر کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي چې په ایران کې زندانی برتانوي ښځه نازنین زاقری او نور دوه طبیعته بندیان خوشی کی. جانسن دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وکړه. به ویل چې په دې اړه له روحانی سره مخکنی خبرې ښی وي خو ډیر قناعت نه دی شوی. نازنین یوه ایرانی لسله برتانوي ښځه ده چې له دریو کلونو راهیسې د لسګونو نورو بهرني طبیعت لرونکو ایرانیانو په څیر په زندان کې ده. په دې کسانو باندې په اکثرو یې د جاسوسۍ تورونه دي. د بشر حقونو نړیوالې ډلې ایران تورنوي چې په بې ځایه تورونو خلک بندیانوي او ځوروي. د امریکا په استازو جرګې یا ایوانی نمایندګان کې ډیموکریټ ګوند غړو ویلي دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله د پښتون لپاره ورغواړي او کنه چې د خپلواکۍ غلطه ګټه اخیستي. د رپورټونو تر مخه ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي وو چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې ممکنه کاندید جو بایدن او دغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. هانټر بایدن په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یو قانوني ستونزه ورته پیدا شوه وه چې د ټرمپ خبره جو بایدن یې په حال کې مرسته ورسره کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او وسم د موسم حال او پیسو به له احمد الله څخه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 193.50 روپۍ او 1.4 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.80 روپۍ 60 پیسې او 1.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 1.5 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ 1.96 روپۍ او 1.98 روپۍ او 2.98 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅې کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د واک لاندې کشمیر او پنجاب کې زلزلې لږ تر لږه 23 کسان وجلي او نور ګڼ شمېرې جوبل کړې دي. په ټانګ کې د محسودو جرګې غوښتنه کړې چې د ضلع انتظامی دفترونه دي د محسودو په خوره جوړ کړل شي.
ذلی ایکواٹر او بل خوره تاویر کول د چا خلاف نه یو خود خپل ذلی اټ ز په خپل خوره غوړو.
د پوز لخوال قیدته د روزنه ورکولو په اړه د وزیر اعظم عمران خان وروسته سرګندونو په سوشل میډیا بحثونه را پارولې دي. د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وای
دی خو سپین خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي د هغه واقعو ته نه ګوري.
سپریم کورټ د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته ویلي چې د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف د صدارتي ریفرنس سپیناوي دی وکي. او د خبرونه په دویمه برخه کې به ووري د مشال د رڼا لاندې بحث تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته دغه د پاکستان کې پرون راغلي زلزلہ او دغه په نتیجه کې شوی تاوانونه. د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون زلزلې د خیبر پختونخوا پنجاب او د پاکستان د واکټن د کشمیر په یو شمیر سیمو کې تاوانونه اړولې دي. د چارواکو په وینا تر اوسه د دغه زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان مړه دي او تر 400 زیات جوبل دي. زلزلې یو شمیر ودانې او پاخه سړکونه هم زیانمن کړي دي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکړي.
د ستمبر په څلېرویشتمه د مازیګر په څه باندې څلور بجې شوې زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلعه کې خلکو ته اړولی دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلعه کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلعه کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 ثبت شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 نه تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتی آفتونو سنبالولو قامی ادارې NDMA مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جاتلا کلي ته کوم سړک ځي نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسېدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړې دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړې دي. د NDMA تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې علینا نومېږي هغه بې هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولئ او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو چا په موټرو او زنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
لکه څنګه چې امپراپور کې اورېدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي، په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې راځي او د زلزلې په وخت کم ډول تدابیر په پام کې نیول پکار دي، د ظفر خان په راپور کې و.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کېږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشال سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1935 کې راغلي زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په څلورو زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په درېیم او څلورم زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې مې څه ایریا زده رسته چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا دغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځینې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته څومره ډېر نږدې وي هومره ډېر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر تر څنګ مالي زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخلي نو په هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا کړي هغه مومنت ته وجې د دې افورس چې هغه زل کیږي.
نو وړه وای زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې لوړاندې نکېږي. هغه وای په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونه یو په لو واکمن تحریک انصاف د اسټیبلشمنت لاس پوسی او پر اغوی تور پورې کوي چې د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلې حکومت ته بل پله هم د دې حکومت پر ضد یوه خوله نه دي. تر اوسه پورې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه ولې په یو دریز خپلولو کې پاتې راغلي دي؟ د بوریوال کاکړ پر راپور کې
جمعیت علماء اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو د دې لپاره یې نیټه لا نه ده اعلان کړې. مسلم لیگ نواز ویلي چې دوی به د سپتمبر پر 1 پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د څرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیزه غونډه کې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د اسټبلشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د اسټبلشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري؟ ډاکټر عبدالشکور اسټبلشمنت تر اپوزیشن قوي بولي او د هغه لپاره دا دلیل وړاندې کوي.
هغه اپوزیشن د حکومت وخت خلاف یو خو یو بربور مزاحمت کولی شي چې کله ورسره اسټابلیشمنت مرګری وي. اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب چې کوم کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنې، نو دا خبره کیږي چې اسټابلیشمنت که چېرته دی نه مخکې څه ډیل ونه شو داسې ښکاري چې مرګرتیا وکړي، او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ماته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي. ګني
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش اپریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له اسټابلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري.
داسې ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري. د اپوزیشن دا دوه غټ ګوندونه چې کم دي چې د فوج واکۍ یا د اسټابلیشمنت چې کم د پریتورین نظام مونږ ورته وایو دا د منځه یوسي. زما خیال دا د چا اپوزیشن لا په ځان کې هغه توان نه مومي یا هغه زړه لا نه دی پیدا کړی چې اسټابلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي.
په پاکستان کې به پخوا په خاصه توګه پښتون، بلوڅ او سندي ملت پالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه، خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري. خو پوځ په وار وار ویلي چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنې خبرې رښتیا نه دي.
د بروال کاکړ راپور مورد او سرزو ټانګ ته چرته چې د محسودو جرګې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ضلع انتظامی دفترونه دي هم د دوی په خاوره باندې جوړ کړل شي. دغه مشرانو ویلي که د غوښتنه نه منل کیږي نو احتجاج بکی. تفصیل سلاب محسود راکړي.
نن غرمه مال د ټانک په ټاون هال کښې د درې مسعودو د مشرانو، ملکانو، عالمانو په شمول د سیاسي ګوندونو، سماجي، تجارتي تنظیمونو او د قانون ساز ادارو د نمایندګانو او نورو ګڼو خلکو یوه درنه غونډه وشوله. مسعودو په دا غونډه کښې څه غوښتل؟ چیف ملک حبیب شبیخیل ویایي:
درې مسعودې جرګه وکړله، جرګې ایجنډا
داوا چې اول اول پټنګ باندې د ماسی د وزیر د انګریز د وخت نه اوسه پورې ضلع هډ کوارټر ټانک وو. خو چونکې ضلع چې جوړه شوه نو بیا پدا شو هم هم د ضلع دفتر چې کومې دي کنه دا و ساوت وزیرستان ته شفټ کیږي. له ماسی کوم دا مطالبه دو چې کچیرې د مو خپل د ماسی و هورسته ضلع هډ کوارټر نشي روغو چې کوم نوټیفیکیشن صوبایي حکومت جاری کړی دی پابندې صوبایي محکمې و وڼه تستلی دي ضلع هډ کوارټر و بل خور تاویر کول د چا خلاف نه یې خو د خپل ضلع آکس په خپل خور غوړه.
یو بل چیف ملک نور خان مسعود مالخیل زیاته کړه
تقریبا دو درې سوه مسعود غلی دي تیر شوی دلیل ایم پی اے هم شرکت وکړه. دا کمپلیکس په دغې دي جوړی دي چې چیرته د سرکار پاشا وي خو د ماسیدو په خوب راکشي.
ملک اقبال شابی خیل ها دغه خبره په دا رنگ مخش بوتلې
په علاقه شه د امن په نومه مې قربانې کړي دي چې امن ځا په دوا نه وځه امن چا په چا جوړی شي کینې دي ما ورخالته اده متا تیرا تیرا امن روکو.
په غونډه کې موجود مسعودو دا پریکړه هم وکړه چې کدي ضلع هډ کوارټر کمپلیکس د مسعودو د خاورې نه د ورشانې په بل ځای کښې منظور کړای شه دا به دوی قطعاً ونه مني او د هغې مقصد دپاره به د مسعودو بله لویه غونډه د روانې میاشتې په نویشتمې نېټې په سره روغه کښې کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه بیان په ټولنیزو رسنیو بحثونه راپارولي چې پکې نوموړي ویلي وو چې د یولسم ستمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوځ او ایسای القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. دا چې د عمران خان دا ډول څرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون څرګندونه کوي. په دې اړه ظفر خان د سیمې او سیاست د چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاوده بحثونه راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي خو مخالفین بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نوره نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سوبزی وای له دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله القاعده ته د روزنې ورکولو وویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شهرت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپینې سپینې خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي د هغه عواقبو ته نه ګوري داسې نه خپنېږه فوج باندې یو قسم له تور لګول نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسه وي.
یوسف زی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي او هغه بیان هم پوځي کړیو ته خوښ نه وو. عمران خان پوځ ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کېږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوي وي. ایا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې د کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه نو اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړې.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل دا غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړی شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وی چې دي توجه مانلې د نورو هیوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنگ هم کېدی شي. نو دا ښکاري چې نوې پالیسي مخې ته راځي او په هغې باندې عمل کېږي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
د ظفر خان راپور مورده او ډن ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د ولسمشر او وزیر اعظم تر څنګ نورو کسانو ته د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فائز عیسا خلاف د صدارتي ریفرنس په لړ کې د سپیناوي ورکولو ویلي دي. د نهې په ورځ د جسټس عیسا لخوا د صدارتي ریفرنس خلاف په جمع شوي درخواست کې په دې اورېدنه وشوه چې آیا ولسمشر او وزیر اعظم د آئینی استثنا لرلو باوجود د یو فعال جج خلاف په مقدمه کې د وضاحت لپاره غوښتل کېدی شي که څنګه. په دغه اړه د ملیحا میرزاده راپور اورو.
ڈان رسپانڈ علی کی دنہ پورس دا پاکستان سپریم کورٹ دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خلاف دا صدارتی کیس پرانستو پلڑ کے صدر او وزیر اعظم تا نوٹس جاری کری دی. رسپانڈ علی کی دا صدر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان ترسنگ دا کیس پا درخواست کوں کو کہ دا قانون وزیر فاروق نسیم دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اٹرنی جنرل دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سیکرٹری پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن او نور شامل دی. رسپانڈ علی کی پا عدالتی نوٹس کے ویل شوی چې دا جسٹس عیسیٰ لخوا پا جمع کرل شوی درخواست کے نقطے د پام وړ دی، نو ځکه دا یو ښه کیس جوړیږي چې د صدارتي ریفرنس خلاف له درخواست گزارانو نه جواب وغوښتل شي. د جسټس عمر بن بندیال په مشرۍ د هغه کیس اوریدنه کیدله چې آیا صدر او وزیر اعظم چې خصوصي آئینی استثنا لري د یو فعال جج خلاف په کیس جوړولو کې د سپیناوي لپاره غوښتل کېدی شي که څنګه. رسپانه لیکي عدالت د پاکستان له وفاقي حکومت نه هم د درخواست په لړ کې جواب وغوښته او نوره کاروایی یې د اکتوبر تر لسمې ځنډولې. ډان رسپانه لیکي د کیس اوریدنې پر حالو ویل شول چې د سپریم کورټ د یو فعال جج خلاف د کیس جوړولو تر شا ټولو درخواست کوونکو د قانون او حقیقت خلاف بد نیت لرلو. د دې بنیاد عدالت په کال 2010 کې د افتخار محمد چودھری په کیس کې د سپریم کورټ اصول وښودل. رسپانه لیکي د آئین د 238 آرټیکل لمخې صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقي وزیران یا ریاستی وزیران، د صوبې اعلی وزیر او صوبائی وزیران به د خپل واک او اختیار استعمالولو یا د هغې لاندې د کوم کار په اړه هیڅ عدالت ته جواب دی نه وي. دغه راز د آئین آرټیکل 211 وایي چې د اعلی عدالتي کونسل مخې ته عدالتي کاروایانې د هغې په اړه ولسمشر ته رپورټ، او د آرټیکل 209 شپږم لاندې د یو جج لرې کولو په هکله عدالت جواب نشي غوښتی. جسټس بندیال ویل چې دغه مسله د دوی لپاره د تشویش باعث دی، خو عدالت به د قانون او آئین سره سم کار کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپرېږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15,300 او 15,255 کیلو هرتز.
وزیر اعظم عمران خان په نیویارک ښار کې خبری غونډې ته ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډو کې باندې نړیوالو مشرانو سره د هند په لانجه خبرې کوي. د په خبره خپل هندي سیال نریندرا مودی سره لیدنې کې هیڅ دلچسپي نه لري. د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنسی یو راپور خپور کړی دی. ګلیاز د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټیډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لړ کې د ممکنه جنگ خبرداري ورکړې دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودی سره په درې ورځو کې دوه واري ملاقاتونه کړي دي. خبر ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر په دواړو هیوادونو غږ کړي چې د کشمیر په لانجه اختلافات ختم کړي، خو بلې خواته د مودی ستاینه کوي او ویلي دي چې نوموړی دومره شهرت لري څومره چې د امریکا وتلې سندرغاړي الویس پرسلی درلودو. خو عمران خان د هندي وزیر اعظم په اړه نظر لري. نوموړي په نیویارک کې خبرارن ته وی مودی نسل پرست دی. خبري ایجنسی کې پاکستان او هند د کشمیر په مسله درې واري جنگونه کړي دي. د هند حکومت د اگست په 15 د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړل او له هغې مودی رایسي په سیمه کې غرض بندیز دی. خبري ایجنسی د پاکستان وزیر اعظم په حواله لیکي چې په کشمیر کې له 500 ورځو رایسي کرفیو ده او هلته تر 900,000 فوجیان ځای پر ځای کړل شوي دي. د ده په خبره په ډله ییزه توګه گرفتاریان روان دي او ټوله سیمه د یو کلاو زندان په شان ده. عمران خان وایي ویره لري کله چې کرفیو ختم شي نو په هغه سیمه کې قتل عام کېدی شي. خبرې جنس لیکي د هند وزیر اعظم د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو دفاع کړي او د نوموړي پلویانو هم د دې ګام هرکلی کړی دی. اے پی خبرې جنس لیکي عمران خان د جنگ خبرداري ورکړي خو امریکا ولسمشر ټرمپ د هندي وزیر اعظم تعریفونه کوي. خبرې جنس لیکي عمران خان په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي چې د کشمیر په اړه یې نړیوالو مشرانو سره خبرې کړي او له خپل هندي سیال سره ملاقات کې هیڅ دلچسپي نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو مشال ریډیو ته وګي درنګ شی بیل پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کېدون کې دی د بشیر غواخ نه د دی وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې څلیرش کسان وجلي او تر 500 ډېر زخمیان کړي. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان نن خبرلاند ته وویل چې د زلزله ځپلو سره مرسته روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په نیویارک کې خبرلاند ته وویل د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه ده او پر هند فشار نه اچي چې په کشمیر کې غرض بندیز ختم کړي. پاکستان د هند سره په کشمیر دوه لري خو هند وایي دا دوی بی بنیاد ده او کشمیر نه بیلودونکي برخه ده. نوی دلی د اګست په 15 د جمهور کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه د مظاهرو د مخنیوي لپاره ګرځمندیز ولرده. امریکا پرې مسله کې د منګولتوب غوښتنه کړې خو هند وایي کشمیری کورنۍ مسله ده او د چا منګولتوب ته ضرورت نشته. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي شلګونا پیپلز پارټي غړو په صبح کې د ترګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون Action and Civil Power Act نافذولو غندنه کړې ده او حکومت یې د لړتي سپینوي غوښته. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبرلاند د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه نن په یو خبرپاڼه کې چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې ثابت کړ. طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې وه او ویلي وو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په کمپاین یې برید کړی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د سپتمبر په 18 د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي او نن د کمپاینونو اخیری ورځ ده. د امریکا په اساسو جرګې یا ایوانی نمائندگان کې ډیموکرات ګوند غړو ویلي چې دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله د پښتنو لپاره وروغواړي او کنه چې د خپل واک څخه یې غلطه ګټه اخیستې.
دا د دیو خبرونو اوس وخت شوی زموږ د ونیز خبرونه د مشال درنالاندې بحث د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر پر مهال ویلي وو چې د هیواد فوج او استخباراتي ادارې ISI د القاعده په ګډون په افغانستان کې د جګړمارو نورو ډلو روزنه کړې وه. نوموړي دا خبره د سپتمبر پر 28 د امریکا څیړنیز مرکز کونسل فار فارن ریلیشنز لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړه. خو د نوموړي دا وینا په پاکستان کې داسې پوښتنې راپورته کړي چې د هیواد وزیر اعظم څنګه د خپل فوج او استخباراتي ادارې په اړه داسې یوه خبره کولای شي. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې له کارپوهانو سره دا پوښتنه څېړو چې ولې عمران خان په ډاګه دومره حساسه خبره کړې او آیا دا به د هغه د حکومت او فوج ترمنځ پر تعلقاتو څه ناوړه اغېز وکړي او که څنګه. د باس ملوانو مو د پاکستان د فوج په خوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او د پېښور پونتون د ایریا سټڈی سینټر په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان دي. ډاکټر سیب تاسو ته او بریګیډیر سیب تاسو دواړو تار کلی وایم. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو او د بریګیډیر صاحب ډېره مننه. زه اول ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. عمران خان دا خبره کړې او به حیثیت وزیر اعظم یې کړې او په امریکا کې کړې چې د القاعده او استخباراتي ادارې ISI په ګډون په افغانستان کې جګړه مارو نورو ډلو روزنه کړې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته غږ درځي؟ جی ډاکټر صاحب تاسو ته زموږ آواز درځي؟ ډاکټر صاحب سوال ډاکټر صاحب عمران خان چې دا خبره کړې ده زه بیا ورځم. ستاسو په خیال باندې دا څومره حساسه خبره عمران خان کړې ده؟
نو حساسه خبره خو ډېره ده ولې چې د پاکستان تر اوسه سرکاري پوزیشن دا پاتې و چې هغه د ترهګرو مرستیال نه دی او دنیا کې د ترهګرو خلاف جګړې کې مرستیال دی او نه صرف افغانستان کې چې کوم تراګر دي یا پاکستان کې تراګر دي بلکې نړیوال تراګر خراب دي. او دا ویل چې القاعده چې هغه نه صرف امریکا ته تراګر تنظیم وي بلکې بین المللي اتحاد اقوام ورته داسې وي او نور ملکونه هم ورته داسې وي. نو هغې ته دا ویل چې هغې نه فیمنګ چې پاکستان ورکړی دا انتهایي حساسه خبره هم ده او کېدای شي زموږ وطن کې چې کوم واکداران دي هغوی به دا انتهایي غیر وادارانه هم لري. او ماشال دا دی چې تاریخي لحاظ باندې هم دا درسته نه ده ولې چې القاعده چې دی هغه کله جوړېدو نو دا وروستنۍ خبره ده هغې نه مخکې چې دی مجاهدین افغانستان کې وو چې کوم پاکستان او امریکا او غرب په شریکه ټینګ کړي وو او سعودي عربیا هم او هغه شخصي اتحاد خلاف جنګول وو او دا د نو د تاریخي طور باندې مالا دا د څه درسته ده ښکاري خو دې نه دا پته لګي چې دا څومره ایمچور دی زمون وزیر اعظم څونه چې دی دا کیجول دی څونه د ټولنې لپاره کاری وکړي یا نور کسانو ته کینې څونه کمزورې دي.
اچھا ڈاکٹر صاحب تاسو ته راځم مننه ڈاکٹر صاحب. بریگیڈیر صاحب ڈاکٹر صاحب وایي بهرحال یو تجزیه وکړه بیا دا وویل چې عمران خان دا خبره چې کړې ده د کې د سیاسي بلوغت سوال لاندې راځي سیاسي تور پوهه هغه سي شعور یا هغه دغه نسته امچورټی ده. ستاسو په خیال باندې دا عمران خان رښتیا هم په داسې انداز کې کړې کنه دا د یو پلان لاندې ده؟
ډیر شکریا. تر څو پورې چې د عمران خان تعلق ته یاد موجوده زمونږ چې خلکو ته اسټابلیشمنت وای نو باغې نه خو بار بار دا اشاره ملاویږي او سوسو زلوینا هم شوی ده چې حکومت او سیکورټی اسټابلیشمنت یاد دین علاوه نو چې د ملک کم چارواکي دي هغه په یو صفه باندې دي یو سوچ لري او یو قسمه لاره اختیار کړې ده. او دغه وجه دا چې وړاندې هم چې امریکې ته تللي وو هغې سره د آرمي چیف هم وو او د آیس آی چیف سره هم هلته تللی وو او اوس هم چې عمران خان امریکې ته تو نو باقاعده ډېره تیاري او د دوی رای سره او د دوی پوهنې سره تللي وو. نو ټیک ده چې عمران خان به په سیاست کې دومره بلوغت نه وي لیکن د عمران خان تاسو ته په دې کنټیکسټ کې درې خبرې وایم. یو خدا ده چې ابوی وړاندې هم د طالبانو باره کې چې دته به طالبان خان وایي او دغه وجه ده چې هغه د امریکې د افغانستان ته دراتګ هم خلاف او د دې جنگ هم خلاف او بل طرف ته د طالبانو سره د خبرو اترو په لار کې مسله حل کول هم په حق کې هو او دغه خبره هغه اوس بار بار کوي. لیکن دا کوم طرف ته چې تاسو کوم سوال کړی وو چې آیا دا خبره دی ځان دا کړې دا کنه د بلوغت یا د نه بلوغت خبره ده؟ نو هغه دا ده چې د دې درې څه تاریخي دي او څه موجوده دي. لومړی تاریخي خو دا ده چې کله د روس خلاف جنگ کېده نو امریکا هم په دغه صفه باندې وه چې کومه صفه باندې پاکستان او دا وینډ القاعده مبارک دغه سوچو او دغه وعده ورکول څنګه چې پاکستان ورکړی دا یا د پاکستان ادارو ورکړی دا او دا غي نه پات چې افغانستان ته د امریکا په خپل علاوه نو د امریکای هم د القاعده خلاف مغه سوچ او که د پاکستان وو کنه خو په پاکستان باندې هغه سوچ مسلط او چې هغه مسلط کنه پاکستان به مرګرته وکړه او دغه وجه دا چې پاکستان دې نقصان هم چت کړ. او دریم موجوده حیثیت ادارې چې اوس د امریکې د پارم دا سبق دی د پاکستان د پارم دا سبق دی چې د افغانستان خلکو خبرو اترو کړې او که خبرې اترې ونه شي نو داسې شبکې یا داسې ګوندونه به راوچتېږي چې کله به یو ملک په لاس کې اخلي هغه به ترې القاعده جوړېږي
سامه د بریگیډیر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب. بریگیډیر صاحب بهرحال خبرو که ستاسو په خیال باندې دا خپل هلته په امریکا کې ناست چې د پاکستان په اړه باندې هسې یو مخکنه تاثر یو جوړ دی دا د عمران خان دا خبرې چې اوس موږ ګورو ځکه چې څو شپې وسولې دا د پاکستان په ګټه تمام سو کې په تاوان تمام سو؟
نو داسې دا چې که ستاسو خیال وي دینا لگا کمزور خبر اچھے سطح پاکستان کے منگ ڈان لیک سوائیے دا زمون دا تیر حکومت دا نواز شریف حکومت دا دور کی یہ میٹنگ خبر یہ اخباری چاپ کھڑی ہوئے آگے کی دا خبر شیوا چھ پاکستان اسکر تھا وزیر اعظم سے دا وہ لیجیے چھ پاکستان آئسولیشن تھا اور پکانا چھ ڈان اسٹیٹ ایکٹر مدد وہ لکھنے شی کرے گا پاکستان دا دے پابندی آنے لگے دیشی آگا ڈان لیک آگے تو وہ لکھے گی اور آگے نہ پہنچ چلے نہ صرف دا چھ دو وزیران پکے شہیدان شو لکھنے شو بلکہ خبر پڑے تمام سوچے وزیر اعظم سابقہ چھ نواز شریف سے آگا سلام شو حکومت ام لاڑو نور ام پکے سزا شو بڑا خبر پکے ڈالے دا کا گورے یو طرف نہ عام پاکستان کی دا خلق کی عمران خان سے جدے دا رمود اسکر پر مدد باندھے راغلے دے وزیر اعظم شوے داری پر منظوری باندھے شوے سنگا چدے برگیڈیئر سے ہوئے چکلا تیر دورے کے عمران خان سے ترے وزیر اعظم سے مسر لکھ کر باجوا سے وہ مسر دا وار تو اثر باجوا سے لو دا کا گورے نہ آگا ٹائم خبروں کی ہو دیش لگ زیاد فرق دے یوں طرف تھا پاکستان باندھے پابندی لگی دلو ڈیرا سخت خطرہ تھا ایف اے ٹی ایف فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس والا بنے جاگے میٹنگ کہ اگر بچی جی اور یہ کہ پاکستان کہ تم سلار ہو لبیا بدے والے بابا جانے لگ گئی پاکستان کی دے والے ڈیر روئے کنسرن دے پورے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہ کبھی پاکستان نہ کر رہے اور کئی آگاہ دے سر تڑلی گئی کہ پاکستان بچ دے گرے لسٹ پر اباسی اور خلاف بچ دے پابندی لگی لگی خلاف بم پابندی لگی تو یوں خو آگا بیانی گیری خلاف دا دے تو منگ پہ آگے لڑکیوں گرو نے دیا منگ دا وہ بیانیاں نئے جڑے دونوں کوشش کی گی اور آگے دا پارا عمران خان آگا اور آگے شرے دے اور سرا وسرا چینوں رخل کو سب کو شامل دے باغداران
عمران خان پس منظرم لری پشتنم وسوا تپوسم دا اوسوسی آیا اسامہ بن لادن چې په بڑا آباد کې وو جلسو داغه په حوالہ باندې پاکستان تحقیقات کړی دي کې نه دي کړی نو عمران خان د دې خبرې په پس منظر کې القاعده او د نورو ته د تربیه ترکول خبر وکړه نو که تاسو اجازه راکړئ زه به دا غږ درته واورم نو هغه به بیا نورم تصویر واضح کی ځکه چې تصویر خو بهرحال واضح دی خو به نورم واضح سي تاسو په اجازه به دا غږ واورو
There has been investigation but I don't know whether the as far as I know the Aftabad commission said
تحقیقات شوې دي خو زه په تفصیل خبر نه يم البته خبر يم چې ایبټاباد کمیشن کې ناست خو نتیجه راته معلومه نه ده خو دا ویل غواړم او بیرته به مازی تزم چې پاکستانی پوز او آی ایس آی القاعده په افغانستان کې جنگیدونکو ټولې ډلې تربیه کړې دي د دوی ترمنځ همیشه رابطه وي او په کار ده چې رابطه یې وي ځکه چې هم دوی روزلې دي لکه چې ما وویل د 11 سپتمبر تر پیښې وروسته چې پاکستان د 1 زاویه سره خپل تګلار بدل کړه او د دې ډالو پر ضد کاروي وکړه نو هیڅ څوک له دې بدلون سره سلا نه وو ان په پوز کې هم خلک له دې سره په اتفاق نه وو لکه چې ما وویل په پاکستان کې حمله وشوه په جنرال مشرف دوه حمله وشوه چې د پوز دننه خلکو تر سره کړی وي تر کومه حده چې زه خبر يم ولسمشر باراک اوباما د بټاباد تر کاروي وروسته بیان ورکړی و چې د پاکستان د پوز او د آی ایس آی مشران د اسامه بن لادن په بټاباد کې پوسیدو خبر نه و زما په فکر دوی د کاروي په دوران کې د هغو ترمنځ کېدونکې خبرې اوریدلې او که بیا هم د اسامه بن لادن په پټولو کې د پوز لاس وی نو زما په فکر دا به د لاندې سطحې د افسرانو و
So if there was, it was probably at low levels who already had contacts.
دا وی عمران خان بریګیډیر سپ تاسو ته راځم ځکه دا خبرې به تاسو ټول اورېدلې په دې کې دوه یو خبره ډیره واضحه راځي چې عمران خان دا وایي چې د پاکستان پالیسی کله هم بدل سي نو په فوج کې دننه ډیر سخت اختلاف موجود وو او بیا دې ته اشاره کوي چې جنرال مشرف حمله له بار چانه د کړي سویلینز نه د کړي په فوج کې دننه سویدا دې معنی دا دی چې عمران خان دا پیغام ورکول غواړي چې په هر پالیسی کې فوج کې دننه یو تقسیم موجود دی تاسو په خیال باندې هم دغه معنا اخیستل کېدلای سي او داسې شی تاسو لیدلی دی
او تر څو پوری چې د 9/11 نه پس د هغه پس چې کوم مشرف او چې د فوج سره لخر هم او د حکومت لا او واجب دغه پلاس کې وي هغه چې کومه پالیسی ستر کړي وانه هغه خو وړاندې چې کومه پالیسی و چې هغه طالبان حکومت منلې هم او د سفارتکاری سره هم وا او د دغه نه پروسته شو د طالبان حکومت ته منلم ختم کړو د امریکای وو دی منظور واغی یو طرفه باندې په یو ځل باندې ومنل او نو په دغه کې د فوج د نن هم واقعي چې خلک خلاف د دغه فیصلې او چې ټیک دا دیتا سوچ پکارو دی توقف پر کول پکارو او د کې سو ورکړه سراکړه پکارو او سو په پالیسۍ تحت او یو دغه جنگ ته تک پکارو یا نو پکار ته دی باندې ډیر زیات سوچ کې کار ته دی چې دا یو ډیر دی تبدیل دی نو پکا سو کو وی او تاسو ته یاد وی هغه وخت چې د کوم د فوج چې کوم د پراخلو کې هغه ډیر امداد کړي وو او چې د ټیم کور کمانډر هم وو هغه هم به استعفا ورکړه د دین علاوه یو بل مشر هم چې د کراچۍ وو او هغه د انډین شو نو هغه جرنیل هم استعفا ورکړه او د دین علاوه وروسته هم درې کتابونه راغلي دي او هغه د جنرال شاهد شه دی او خدا سي نور دی راغلي خاموشي کا تک کب تک نو پاره کې ټول کې د خبرو دا وینا شوې ده چې واقعي دا په فوج کې ډېر زیات په دې معنی لا کې اختلافات هم او خلک د دې فیصلې په خنډ غړل او موږ په خپل هغه وخت کې چې فوج کې وو او نو زه په خپل هم ته دغه کې شامل چې دا فیصله برابر سبا نه ده شوې او په کار کې امریکای سره ته په یخ دماغ سره او په ډېر چنده سره دا فیصله نه ده شوې د تاسو څو فکر وکړی شوی دی نو واقعي دا وځه دا دغه واچې د دوه باندې دا هم دی هم شوی دی دغه دغه سوچ اکاس وی او چې دا یو طرفه سوچ دی او که سوچ د قوم سوچ نه
صحیح بریګیډیر صاحب ډیر مننه ڈاکٹر صاحب دا چکم بریگیڈیئر صاحب یا عمران خان خبری کوي یو سوال اکثر د عمران خان په باره کې دا خلک کوي چې عمران خان اکثر د وزیر اعظم په تور باندې د دوه درې واره داسې خبرې کړي دي چې هغه بیا د پاکستان په فوج یا پر ایسای باندې یو قسم الزام راغلی یا د ده لخوا رسمي دا خبره سوي اکثر خلک دا پوښتنه پورته کوي چې فوج چې کم ردعمل د نورو سیاستدانانو یا لیکوالانو په خبرو باندې ورکی او کاغو داسې خبره کړې وای کاغه نواز شریف وای ک بلاول وای کاصف زرداری وای نو هغه به ډیر زیات تر د باو لاندې راوستي خو عمران خان سره دغه سی یو روي نه کیږي آیا دا خبره تر کومه ځای پورې سمه ده
وای کی ډاکټر صاحب تاسو خبره حکومت چې ختم کړی شوی او دا لیک ستیا کې دا خلکو کې دا تاثر دی نو د دې مطلب دا دی چې واقعي عمران خان ته ډېر کم چې دا اختلاف څه د فوج دی خو ما له کله کله داسې مخکاري چې پاکستانی فوج چې هغه دې ته وایي ستراتیژیک زیر دی یعنی قصدن هغه داسې زیر دی چې دا کول غواړي چې هغه نه دا نتیجه وخیږي چې دا چې کله کېدو نو دا موجوده کوم قیادت د فوج یعنی چې هغه کسان که لاندې لیول کسان چې دي که هغه په هغه ټایم شامل وو د اسامه مدد کې یا د القاعده مدد کې نو د دې خو صفا مطلب دا دی چې هغه کسان چې کوم هغه وخت د هغې مدد کوي نو هغه خو اوس باغداران دي کوم د مدستي یا جرنیلان دي د دې خو دا مطلب شو نو دې نه ځان خلاصون دپاره چې موږ خو هغه خلک نه یو بلکې هغه خلک چې کوم د هغې سره مرستیال وو نو هغه مونږ چې دی وختن په وختن یا ریټایر کړي دي یا هم فوج نه ایستي دي او وخت دی مونږ تر اگر مرګرتیا نه کوو نه کول غواړو او دې دپاره بیا عمران خان لکه د دې سره د دې په وینا لګیا دی نو دا په کله دي او دا بیا یې چوتي ولا خبره نه بلکې دا حکمت امني په دور باندې دا څه لګیا دي تاسو کې چې دا تور چې کوم پاکستان باندې د برخيال نه دی هغه خاغه کفان تاسو چې کوم ریټایر دي کوم چې فوج کې نه دي او موجودات کوم زمون جرګران دي هغه چې مکمل تاسو تر خلک دی هغه تر اخیری نه غواړي او د اړخ نه دی او نه افغانستان کې غواړي نه خپل ملک کې غواړي
خبری قبل چوک کو کی ام دی او لکه نواز شریف چوکی پڈان لکس کے الان کیا کوٹے خبری وے چراو تلے نو نواز شریف دا دینن پا جیل کی دے او دا زیات الزام دا لگی چاغد ڈان لکس یو تسلسل دی یعنی پڈان اخبار کی کم راو تو ڈان لکس وائی سوال دا دی چې عمران خان ہما سی خبری بلکہ تراغ ڈیر اشکارا خبری کوي خو بیا هم د عمران خان خلاف نه په میډیا نه په سوشل میډیا نه په حکومتي سرکل نه په اپوزیشن سرکل کې داسې حل چل یا په عدالتونو کې کېږي چې عمران خان چې دی غتر دباو لاندې راسي دا آیا رښتیا ده دا نرمه ګوشه ولې ده چې بلته نه ده
تر څو پورې چې عام میډیا تعلق دی نو هغه کې هم ځینې داسې شته دی چې نن چې هغوی دا خبره په ګوته کوي دې نه علاوه سوشل میډیا باندې هم دا خبره په ګوته شوې ده څنګه چې تاسو سوال وکړ ها البته د حکومت او یا د اسټابلیشمنت چې کوم چارواکي دي دا هغه طرفا هغه نمونه ده د عمل نه دی لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د نواز شریف یا د زرداری یا د بل چا خلاف بچو او دا غیر درې وجهې ما تخکاري یو وجه خدا ده چې د عمران خان د پرسنالټی کومه کیمستری چې کومه ده او مدیر خلک هغه سیریس هم ناخلي لکه څنګه چې مستر ترامپ ته پرزیدنت ترامپ ته هغه هم ځینې خبره داسې سخته او داسې د ډیپلوماسۍ د سوچ نه ډیره بهر وکړي نو به خلک وایي یاره ترامپ خبره کړې ده هغه نه نیو تینګ از ایکسپیکټډ نو دا د زاویه باندې عمران خان ته هم ګوري چیرې عمران خان خبره کړې ده کېږي چې دومره سیریس پاکستان بانی بر گرائی دو تبادی ورکولو اقدامات کی ہم دغا یہ داغی بنیاد تھا چیزیں عمران خان بے ٹھیک کوئی چھ پدغا بنیاد کی یا پدغا جرم کی منصر امریکہ ہم شریک ہوا اور منگا کپو جرم کی شریک ہو نو پکا دے چھ دے جرم نہ منگا تو یاد واڑو تو یو سطح بانی ہوتا ملے شو یاد آنے دے چھ یو بری شو بل بل ملزم شو نو دا دوارو کپ یو طرف بانی قتل پکار دی او درے ما دغا داو تا اندر یاور کئی چیارا تا سوڑان بھی دا سکڑی دی آسی میں چھوس منگا ساسو کم امر دے تے کھو دغا کھو
بریگیڈیر صاحب سوال نہ سوال دا چې عمران خان ته ولی د اسټابلیشمنت لخوا د فوج لخوا ځخه دا نرمه ګوښه ست لکه تاسو خپل ذکر وکړ چې د فوج لخوا ځخه هغه سي سخت ردی عمل نه دی راغلی خو ځین ځای کې کېدای سي ردی عمل راسي د ولس د خلکو د مخالفینو ولی دا نرمه ګوښه ده ته ولی
او د دې وجه خو یو دا د کسمه چې عام طور ویل کیږي چې را د تر اتک کې د اسټابلیشمنت کردار وو نو هغه کردار مطلب دا دی چې داسې نرمه ګوښه یا داسې توجه و د خبرو ته نه ورکول هغه نمونه دغه وایي چې یاره واقعي ده چې دا خلک څه وایي دغه ډېر رښتیا دي دویمه خبره دا ده چې آیا بل څه الټرنیټیو لا فوج سره یا اسټابلیشمنت سره یا چارواکو سره شته دی د دین علاوه آیا که دو سرم داسی عمل وکړې شي نو داغی نفس با ناسون خوخالی دی بل پلان بی سچه دی یا پلان سی سچه دی اغشتا دی و کنشتا دی برای ما خبر ادالا چی دا دو شروعات تی نو داسی زرکی دیشی چی دو تا مطلب دی پاغ نظر رو نکتلی شی وقتو لو ورکلی شی چی یرا وقت سره سره با د دې سیاسي بغلوغت بم پکې راشي او کې دی شي چې اوړاندې نه سوچ ټیکو او سی او نوې سوچ چې هغه دې هغه دې دغه هم یو سوچ کې دی
مننه بریډر صاحب اخري سوال کوم ډاکټر صاحب یو تجزیه خلک دام کوي چې ګوره دا تجزیه ده حقیقت خو بهرحال بیا بارته وی کنه خو یو نظر دام دی چې داسې خبرونه یا داسې افغانی یا داسې ګنګوسی دي چې د عمران خان نور اسټابلیشمنت یا فوج چې څومره شو سر کول هغه وکړو نو اوس یو بدلون راتلونکی دی. په دې بدلون کې عمران خان لکه د نواز شریف سره د ډیل کولو خبره ده، او عمران خان په هغه حواله باندې دوی په اعتماد کې نه دی اخیستی. نو عمران خان په داسې خبرو کولو سره خپل غوسه شایي او پر فوج باندې یا په دغه باندې داسې یو سټایل یا انداز خپلوي چې په هغه باندې هغه د غوسه راسي، نو په دا شکل کې کوي. دا تجزیه سمه ده ستاسو په خیال کنه ده؟
خبر یو مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی بلساخی دا دوارا حکومتوں نے چی اور دلیل اسلام چی دا تجربہ کار خلق ہو، انتہائی تجربہ کار پالیٹیشن کی طرح وطن اور دی یہ نو تاریخ لے رہے ہو فوج سرا دمستی اور فوج سرا چی اختلافات نو زکا دی دی نتیجے طرح قدر دی دوارا پاچے نے وقتاً فوقتاً کہ کدی کی یوں بل سرا ملگرے شی فوج سرا ملگرے شی دا یوں خلاف والے کہ دے تاوان کی جنہ کتا سے خیال دی نمازی کے کہ دے چارٹر آف ڈیموکریسی دوارا پاچے نے پاٹھائی اور مسلم نواز زبی نظیر صاحب آپ جن سے کرے ہو نو دس وقت امکانات دیا کتا سے دے رہی نو کل اد مسلم لیگ خلاف عمران خان دھرنا اور کھولا نہ پیپلز پارٹی والا بھی سرا مسلم لیگ سرا بنا ہوئی حکومت سرا بنا ہوئی ابھی بھی سر نہ دے دے بلکہ ابھی پہ پل دو دا مسائل دی دے وطن کے اپنی معاملہ دا نہ دے کہ کلا یوں دے یا کلا بند دے اپنی معاملہ دا ہے کہ واقع اختیار ہم سے کم نمائندگان چاہتا تاکہ شری خلق دی ووٹ پہ لو رے آہی فیصلہ ہوئی تھی افغانستان سر کون دی اور عمران خان والے جدا تجربہ کار ہو اگر چیزیں اچھا خبر منلا وقت آگا چیزیں خبر رکھی اگر سر بلا رکھی یہ سب کیا کمزور ہے حکومت دے اگر سر داروں کو تعداد ان کے کسانوں نے پوری شریف رکھنے میں نو ما خیال ڈالے کہ فوج کی حکمت عملی پر طور بنے کدا کئی نے خویشی اور بے طرح دوارا خبر کی یہ طرح چیزیں داغے نظام بچکول داغے مزیر افراد نظام بچکول اور بل تختہ حکومت اگر کمزور قول
بریگیڈیئر صاحب ستاسو په خیال باندې آیا دا تجزیه صحیح ده چې عمران خان چې دا خبرې کوي دا چې خونه ده چې دا فکر کېږي چې د عمران خان یا حکومت په ختمېدو دی یا د لری کول غواړي یا ځنن یو تبدیلی راغول غواړي چې عمران خان لري کې نو عمران خان کېدای شي په دې خبرو خبر وي او غوسه وي او دا د ریاکشن یا رد عمل وي چې دی وایي چې فوج القاعده او دا نور دا روزلی دي او دا خبرې کړي دي دا خو دا غوسه نه ده یو منټ وخت دی را سره
او نه ما ته خو غوسه نه ښکاري په دې چې دغه سوچ د ته وړاندې هم او مغه سوچ اوس دوباره هم وایي او دغه سوچ نه چې کوم اسټابلیشمنت ته تاسو اشاره کوي هغه کې هم واقف وو او دغه سوچ سره دا په اقتدار کې راغلی دی او د سره په یو صفه باندې دي نو زه دا نه ګڼم چې یاره ګنې دې وخت کې په منځ کې دومره تفاوت دی چې عمران خان خپله غوسه په داسې طریقه باندې ښکارا کولی
شي
او راته ښکاري چې اوس پاکستان کې هم لکه څنګه چې ټرمپ صاحب کله ډېر ډېر رشتیا یا سیده خبرې کوي نو داسې عمران خان هم سیده سیده خبرې او وړاندې نه چې کوم دغه لوزو یا وړاندې چې کوم خبرې کولې هغه نمونه دوباره بیا راځي باندې ریپلی کوي نو ما ته داسې نه ښکاري چې یاره د دې په منځ کې څه تفصیلې دي لا څه غوسه ده په موجوده وخت کې هر راتلونکي وخت کې
بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ستاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو دواړو ډیره مننه وختوم دومره او ستاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو دواړو ته شروع غواړم د خدای په امان ډیره مننه ډیره مننه او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي په مخم شو la 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 la
جوان خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران
چنگا 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 چنگا